جنسیت په اړه یو غونډه جوړ کړه. په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس توپیري چلند یا جنسیتي اپارتاید دی په رسمیت وپیژندل سي. په دې اړه به اول یو راپور واورو اوریدونکو چې د ګډونوالي وحیده امیری په ژغ پیلېږي او بیا به له خپلو میلمنو سره خبرې پیل کړو.
از شما می خواهم اپارتاید جنسیتی حاکم در افغانستان را
لتاسو غواړم. په افغانستان کې حاکم جنسیتی اپارتاید د بشریت پر وړاندې د یو جرم په توګه په رسمیت وپیژنئ. د طالبانو واکمنان د جنسیتی اپارتاید د نظام په حیث په رسمیت وپیژنئ. طالبان په رسمیت مه پیژنئ. دا د افغان میرمنو، نارینهوو او ماشومانو غږ دی.
د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د امریکا د کانګرس د بشري حقونو کمیسیون په غونډه کې مو د ښځو د حقونو فعالې وحیدې امیری د خبرو یوه برخه واورېده. دا غونډه چې پکې په پراخه کچه په افغانستان کې د بشریت پر وړاندې د یوه جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنې مطرح شوې، پرون د جولای په 10مه جوړه شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران په دې غونډه کې وویل، طالبانو په افغانستان کې په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته هغه میرمنې چې د دوی د پالیسیو پر وړاندې اعتراض کړی، په جبري توګه له درکه نیولې، شکنجه کړي یا هم ورسره یې ناوړه چلند کړی دی. اغلې مهران هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت له خوا د جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندلو غوښتنه وکړه.
زه د امریکا له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د ملګرو ملتونو د بشریت پر وړاندې د جرمونو د تړون د مساوېدې او د دې سازمان د عمومي اسامبلې په شپږمه کمیټه کې د بحث له مخې جنسیتي اپارتاید په رسمي ډول د نړیوال جرم په توګه وپیژني.
د بشري حقوقو د سر سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دفتر دی دایمي او په بشپړه توګه تمویل شي. ګډون کوونکو میرمنو د امریکا له متحده ایالاتو وغوښتل چې طالبان دي د افغان میرمنو پر وړاندې د دوی د پالیسیو له امله ځوابویونکي وګرځوي. په دې غونډه کې د یادو میرمنو سربیره د افغان ښځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د کورنیو بشري حقوقو په مرکز کې د حقوقي مطالعاتو مرستیال ستیفانو جینارینی او د حقوقو پروفیسر جن ادولف هم برخه اخیستې وه. میرمن امیری بیا غونډې ته په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو په ځورونې تورن کړل.
د طالبانو هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه ښځې او نجونې په نښه کوي تر ټولو ناوړه وي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوي هڅې د جنسیتي ځورونې په توګه په رسمیت پیژنو.
نوموړي دا هم وویل، هغه کسان چې د طالبانو له دې پالیسیو سره مخالفت کوي د هغوی کورنۍ د طالبانو لخوا د ګواښل کېدو، لا درکه کېدو او نیول کېدو له خطر سره مخامخ کېږي. اغلی امیری په بېلابېلو برخو کې له افغان نجونو څخه د متحده ایالاتو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. د دغو څرګندونو په اړه مو د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د زمري په څلورمه نیټه تولونیز خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې دا غونډه نمایشي بللې وه او ویلي وه، هغه کسان چې په دې غونډه کې ګډون کوي او هلته خبرې کوي د افغانستان د ښځو استازولي نه کوي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په وار وار افغان میرمنو او د دوی د حقونو فعالانو دغه شان د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د په رسمیت پیژندلو ټینګار کړی و. پر افغانستان د طالبانو د بې ځلي واکمنېدو د نږدې دریو کلونو په تېرېدو سره افغان میرمنې د دوی د مشرتابه له خوا د صادر شویو لسګونو بېلابېلو فرمانونو له مخې له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. خو طالبانو تل ادا کړې چې د افغانانو حقونو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. هغه ادا وایي چې نړیوالې ټولنې سازمانونو او افغان میرمنو ته د منلو نه دي.
تاسو د ازادي راډیو څخه زموږ غږ اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس دی ده روانه ده. په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا په کانګرس کې د بشري حقوقو کمیسیون په غونډه کې د افغان ښځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو برخې مرستیالي هیدربار، د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان برخې څېړونکي میترا مهران او د ښځو د حقوقو فعالې وحیده امیری ګډون کړی و او خبرې وکړې. تر دې مخکې د خشنی نړیوال سازمان ویلی و چې د هغو رژیمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره د هڅو پیاوړي کولو په خاطر چې په سیستماتیک توګه د جنسیت پر بنسټ ظلم کوي، اړتیا ده چې د نړیوالو قوانینو له مخې جنسیتي اپارتاید یا جنسیتي توپیر د جرم په توګه وپیژندل سي. جنسیتي اپارتاید په دې معنی دی چې د ځینې هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک چلند کوي. د د بیلګې په توګه کارپوهان وایي چې اوس مهال طالبانو په افغانستان کې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي په سیستماتیک توګه لرې کړې دي او هغوی د ښځېتوب له کبله له خپلو ټولو مدني برخو او حقونو څخه بې برخې کړې دي. د دوی په خبره که دا مسئله په رسمیت وپیژندل سي د دې زمینه به برابره کړي چې له جنسیتي تبعیض کوونکو سره قانوني چلند وسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو دوی پر افغانستان په بیا واکمنېدو سره په تیرو دریو کلونو کې د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ د ښځو پر ټولنیزو فعالیتونو په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته او په پوهنتونونو او نورو تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی. په نور بس دی خپرونه کې نن را سره د حقونو فعالانې آغلی زاهده فیضان، آغلی لطیفه خورم او آغلی شبانه پوپلزی میلمنې دي چې له دوی سره به خبرې پیلوم. اوریدونکو تاسې هم کولای سئ چې په دې خپرونه کې را سره ګډون وکړئ. د تماس شمیره ده 00420221240601. دا د تلیفون شمیره ده. پر دې باندې لږ زنګ راووئ، موږ به ستاسې شمیره یاداشت کړو او بیرته به زنګ درپسې ووهو. او واتساپ ته هم زنګ راوهلی سئ، شمیره ده 00420223008111. اوس هم خپلو میلمنو ته ورځو. آغلی لطیفه خورم او آغلی شبانه پوپلزی، تاسو دواړو ته شرغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. آغلی خورم، لومړی پوښتنه به ستاسو څخه وکړم، ستاسو په نظر په دې اړه باندې څه دی چې د طالبانو رژیم چې په افغانستان کې رامنځته سوی دی، آیا فکر کوي چې دغه ته د دوی هغه کړنې برابرې راځي چې د جنسیتي اپارتاید په توګه شایع وپیژندل سي؟ یعنی ستاسو په نظر آیا دوی د ښځو د خپلو حقونو څخه د بې برخې کولو په برخه کې په حصه کې یعنی ظلم کړی دی ستاسو په نظر باندې؟ دوی زیاته کړی دی د ښځو د حقونو په برخه کې؟
سلامونه انی که هیل وړاندې کوم تاسو ته، ملالای جان، ستاسو درنو میلمانو ته، تخنیکی همکارانو ته، محترم اوریدونکو، دا هیله ده چې ټول به جوړ او روغ اوسیږئ. ډېره زیاته مننه چې ماته مو وخت راکړئ په دې برنامه کې. ستاسو دې پوښتنې په جواب باید درته ووایم چې یعنی سل په سلو دا ظلم کړی دی د ښځو او نجونو په حق کې چې دوی د خپل حق نه البته محروم کړی دي په هر عرصه کې. نو چېرته یعنی دې ته په کتلو سره چې دوی دا ادعا کوي چې موږ د نجونو او د ښځو په حق کې ظلم نه دی کړی، نو دا یوه واضح خبره ده چې دوی یعنی په خپلو کړنو پرده اچوي او دوی هغه خپل جرم البته چې مرتکب شوي دي چې تقریبا د دوی د واکمنېدو د هغو لحظې نه او تر اوسه پورې چې څومره وخت شوی دی دوی د ښځو د نجونو حق تر پښو لاندې کړی دی او کوي یې، دا یوه واضح خبره ده. او دا جنسیتی اپارتاید، جنسیتی البته دا مخالفت دوی ته ډیر ګران هم تمامېدلی شي چې کله دا موږ د مخکې نه په دې شاهدان یو په کومو ملکونو کې چې دغه تعویض و هغو ته یې ښه نتیجه نه ده ورکړې چې دوی هم اوس هغه قدمونه اخلي چې ډېر به ورته ګران تمام شي. او دغه ښځې نجونې چې په دې جامعه کې ډېر ضرورت دی ورته د هر لحاظ اقتصادي، اجتماعي، د تعلیمي لحاظ نه، او دوی دا د خپل حق نه محرومې کړي دي.
ډیره مننه آغلی خورم، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی پوپلزی، تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو ایستې په دې خپرونه کې د ګډون لپاره. ستاسو څخه پوښتنه کوم، ستاسو په نظر هغه کوم داسې کړنې دي د طالبانو د ښځو پر ضد باندې چې شایي د جنسیتي اپارتاید په برخه کې راسي یا په دغه زمره کې وشمیرل سي چې دوی جنسیتي توپیر کړی دی د ښځو سره؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، درنو اوریدونکو ته مننه تاسو چې ماته په خپرونه کې وخت راکړئ. بالکل، زما په اند خو دا یوه واضح خبره ده، خو جنسیتي توپیر د جنسیتي اپارتاید ده چې د ښځې د تعلیم بې برخې کړې دي، نجونې او ښځې له ټولنیزو بې برخې کېږي دا ټول جنسیتي توپیر کې راځي. دوی په دې باندې پدغه باندې چې خپل دغه جزئیاتي توپیر باندې خپل ناوړه کړنو باندې دغه کتاب په شریعت کې د څه نسخه د شریعت نه راځه چې د ټول موږ پر کنسي شریعت چیرته د ښځې تعلیم منع کړی دی، چیرته ویل دي چې ښځه دې تفریح نه کوي یا دې پارک ته نه ځي، یا دا حقوق چیرته شریعت ترې اخیستی دي؟ دا خو بالکل توپیر ده د ښځو په برخه کې.
ښه، ډېره مننه اغلی پوپلزی، مهرباني.
بسمه ده، دغه ومې همدانې ویل و چې بلکل جنسیتی توپیر ده او په جنسیتی توپیر کې شمېرل کېږي د طالبانو دا کړنې.
ښه، مننه. زه به بېرته تاسو ته راسم. اورېدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. اغلی خورم، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. دغه غونډه چې په امریکا کې جوړه سوله او هلته افغان ښځو ته دغه زمینه برابره سوه چې دوی خپل غږ تر نړیوالو پورې ورسوي، او هغه موارد یاد کړي چې د دوی په نظر باندې په افغانستان کې پر ښځو باندې د ظلم په معنا دي، ستاسو په نظر دغه د ښځو د ژغ پورته کولو لپاره څومره ګټورې دي دا غونډې، او آیا ستاسو په نظر کوم تاثیر یا اغیز به ولري؟
مننه ملاله جانې. اولی نه، انشاءالله چې موږ په تمه یو چې دغه زموږ غږ پورته کول به حتما یوه نتیجه ولري. خو زما باندې چې لکه دوی په خپله دغه کوم مشکل چې ایجاد کړی دی حل یې نه کړي، نړیوال نه شي کولای چې دا حل کړي. نړیوال هم نو دا اولین پروګرام نه دی چې د ښځو په باره کې یعنی دایر شوی دی. موږ د دې شاهدانو چې په وار وار په داسې غونډو کې یعنی اشتراک شوی دی، د ښځو د نجونو د حق په برخه خبرې شوي دي، خو تر اوسه پورې ما داسې یعنی سل فیصد نتیجه ما نه دی لیدلې، هیڅ نتیجه یې نه ده ورکړې. په دومره وخت کې چې طالبان واکمن شوي دي، زموږ یعنی تاکید هم همدغه دی چې د نجونو پر مخ د پوهنتون او مکتب دروازې خلاصې شي، نجونو او ښځو ته د افغانستان نجونو او ښځو ته هغه خپل حق ورکړل شي، د خپل حق نه برخمنې شي. خو تر اوسه پورې ښځې او نجونې د هغو حق نه برخمنې شوي نه دي. نو زما په نظر چې دا یعنی غږ پورته کول کېږي دی چې ومزل دی، یعنی په وار وار چې د ښځو د نجونو حق، تر اوسه پورې ما کوم تاثیر هم نه دی لیدلی. او موږ باید یادواري وکړم نو چې که څوک دلته غږ هم پورته کوي، نو هغه په مرموز ډول تهدید کېږي. هغه یعنی کېدای شي چې د دې نړۍ نه سترګې هم ورپټې کړي، هغو ته ډېر خطرات هم ایجاد شي. نو په دې لحاظ هم هغه د زړه خبرې ممکن چې هغه څوک بیان نه شي کړی، هغه که په خارج کې وي که په داخل کې وي، هغه څه چې دی غواړي په هغوی سترګې پټې کړي دي، هغه څه چې د دی مقصد دی هغه نه شي بیانولی، بیان ته یې نه پرېږدي. که چا هم دلته یا هلته دغه د زړه خبرې بیان کړي دي، دغه حقیقي حق یې د ښځو او نجونو غوښتلی دی، هغه ډېر مشکلاتو سره مخ شوي دي، هغه کېدای شي تر اوسه هم په زندانونو کې وي. نو زما هیله دا ده چې یعنی دې ته باید حق ورکړل شي چې هغه مثلا څوک چې مسؤول کسان دي د افغانستان د ښځو د نجونو دپاره یې حق غواړي، هغو ته باید د آزادي د حق غوښتلو ورکړل شي. هغه باید تهدید نه شي، هغه باید زندان ته لاړ نه شي، هغه باید وهل او تکول ونه خوري. هغه که په خارج کې دي، که دلته دي، که په خارج کې وي، نو دغو کورنیو ته به ډېر مشکل ایجاد کېږي، او که دلته دي خپل هغو شخص ته چې څوک دا غوښتنه کوي. یعنی د دوی په نظر د ښځو د جنۍ حق یعنی هیڅ، څوک چې هغه غواړي باید خپل ځان نه تیر شي، ورته د خپل ژوند نه ورته تیر شي، یعنی دومره جرم ګڼل کېږي. نو که څوک وایي چې دا اپارتایډ جنسیتي یعنی تعویز نه دی، نو زه غوته حیرانه پاتې کېږم چې دا تعویز به یعنی څنګه وي، غوته به څه ویل کېږي. رسمن ده جدا کېدل دي د جامعې نه، رسمن ده یعنی توهین دی ورته، او رسمن د دوی د واکمنېدو او تر اوسه پورې دغه جریان یعنی دغه پروسه روانه ده. په دې که څوک سترګې هم پټوي نو خپله خوښي ده. زه خو په که ماته یعنی خدای نخواسته خطر پېښېږي، خو زه دغه د افغان جنۍ د افغان ښځې حق دی، دا باید ورته ورکړل شي، دومره په سپک نظر ورته ونه کتل شي. هغوی باید د جامعې نه حذف نه شي چې حذف شوي دي، او که دوی وایی چه موگ حق ورطا پورا ور کرده ده، نو کم حق؟ ده تحصیل حق تا نده ور کرده، ده کار حق تا نده ور کرده، ده تفریح حق تا نده ور کرده. یو حق چه دوی تنفس کوی، ده حق ده ور کرده چه ده الله ده طرف ده غوش بنا تور کرده ده. خب بیا هم که ده پزر جوره نواده ده جون کولو حقم تری اخلی.
ش مننه اغلی خورم زبه بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی تاسو خبر بل پښتنه وکم، تاسو د اغلی خورم خبري واوریدل. دوی ویل چې شزه د بیرې څخه حقیقت نسی ویلای او د حق غشتلو ازادي باید دوی تور کړسی. زموږ په خبرونو کې نورو چیرونکو او همدارس د چارو کارپوهانو ویل دي چې شزه مجبور استوي د چنړیوال ټولنې تمخور واړوي، ځکه چې طالبان د دوی خبري نه اوري نه غوښ پرنيسي. استاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید طالبان و شذو ته دغه موقع ورکړي او زمينه ورته برابره کړي چې په افغانستان کې د نن د شذو سرکښيني او د دوی خبره واوري، د دې پر ځای چې شذې مجبوره کیږي چې په یا ملګرو ملتونو تورمنډي وهي یا په امریکا کې په غونډو کې د ګډون لپاره سترګې په لار وي. تاسو څه نظر لري په دې برخه کې؟
ملال جان دا خبره خو واضح ده چې ښځې ډېره ویره لري که چېرته ښځه خپل غږ پورته کوي، خامخا دوی یو څه یو بندیز پرې باندې لګوي، یو خطر سره مخ کېږي. تاسو خپل لیدلي دي، اورېدلي مو دي چې ښځې بندې شوي دي، ښځې وهل شوي دي، دوی چې غږ پورته کړی ده، کومه مظاهره کې ګډون کړی ده. نو دا واضح خبره ده چې دوی ویره لري او له ویرې نه اوسي څوک غږ نشي پورته کولای. مخکې تاسو ولیدل چې کله پانسبان ځینې نجونې او مېرمنې راووتلې، غیب مظاهرې وکړلې، هغه چې په ډزې کې اوسلې، دوی ووهل شولې، ځینې بندې شولې، لږ نه وروسته بیا کومه مظاهره تاسو نه ده لیدلې. همداسې کله چې کار باندې بندیز ولګېدې هم همدغه کیسه وشوله. نو دا کیسې خو روانې دي او ښځې له ویرې نه خپل غږ نشي پورته کولی که چېرته غږ پورته کړي، نو خامخا له یو خطر سره مخ کېږي. او دوی دا حق نه ورکوي. دا په ټوله کې زموږ د ټولنې بدبختي ده. دغه زموږ ټولنه په ټوله کې په جنسي توپیر باندې یا جنسي اپارتای باندې اخته ده تر ډېره پورې. دوی د ټولنې وګړي هم دا هڅه نه کوي، پاندیان دي چې باید ښځې د کار ونه کړي او زده کړې ونه کړي، همداشته په کور کې ناستي. مشکل دغه ده. او دوی تالو هوس حکومت هم پاندې نظر ده، په یو بهانه او بله بهانه چې نړۍ ته دوی بلتي ورتي او نړۍ بلوي چې والا نن دا مشکل ده، نن د سبا ده، نن به خلاصېږي مکتبونه او پوهنتونونه او سبا به یې خلاصوو. او خو پاسو کې هم نشته زما په اند باندې خلاصوله یې. نو دا له ډېره موده تېره شوله، درې کاله پورې کېږي چې مکتبونه بند دي، دوه کاله تېر شول او پوهنتونونه بند دي. خو پاسو کې دوی دا کار نه کوي. یعنې مطلب یې همدا ده چې بېخي دې بند وي، ورځ تر بلې په ښځو باندې نور هم پیدا ډېرېږي. او ښځې هم بېچارهګانې له ډاره ویرې نه خپل غږ نه شي پورته کولی. که چېرته خپل غږ پورته کړي، مخامخا له یو خطر سره مخ کېږي، کورنۍ له خطر سره مخ کېږي، ورور پلار یا هم د کورنۍ نور غړي خپله له خطر سره مخ کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده. افغانستان په داخل کښې دي، هغه مېرمنې خو اصلي هم خپل غږ نه شي پورته کولی.
ښه، ډېر مننه. بله، ډېره مننه اغلی پوپلزی. زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه دا زما حق دی، په بخښنې سره نور بس دی روانه ده. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې جنسیتي اپارتاید څه معنا لري. که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپېژندل سي، یو حکومت له څه ډول بندیزونو سره مخامخ کېدای سي؟ دا چې طالبانو کومې داسې کړنې کړې دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمارل کېدای سي، پر دې باندې خبرې کوو. زموږ د خپرونې میلمنه اغلې زاهده فیضان له موږ سره واصل نسوه، خو زموږ د خپرونې بله میلمنه اغلې زهره جنت له موږ سره له سټوډیو سره وصل سوې ده. اغلې جنت، تاسو ته ښه راغلاست وایم او مننه کوم چې تاسو وخت وایستئ په دې خپرونه کې له موږ سره د خبرو لپاره. که تاسې په دې برخه کې موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو په نظر آیا فکر کوئ چې طالبانو د ښځو پر وړاندې داسې توپیري چلندونه کړي دي چې هغه په جنسیتي اپارتاید کې شمیرل کېدای سي؟
سلامونه نیکی هلی ډیره زیات تمننه کور ودان خو خو سچ ماته مو وخت راکو او زه تاسو سره خپل نظر شریک کما. لکه څنګه چې تاسو موضوع ده
بله زه فکر کوم چې زموږ رابطه له آغلې جنت سره قاته سو موږ هڅه کوو چې دوی یو ځل بیا هم راواخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. اوریدونکو تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بستی روانه ده. آغلې جنت زموږ سره بیا هم تاسو وصل سوي یاست، رابطه قاته سو مخکې تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ مهرباني.
بالکل ستاسو موضوع څه په بخښنې سره.
بله ما ستاسو څخه دا پوښتنه وکړه چې ستاسو آیا فکر کوئ چې طالبانو ځینې داسې کړنې کړې دي د ښځو پر خلاف چې هغه په توپیري چلند کې وحسابل سي؟
او بالکل لمړی خو ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکو بیر ازو خپل موضوع ته. لکه څنګه چې ستاسو موضوع ده چې طالبانو داسې کومې کړنې کړې دي چې هغه توپیري چلند مونږ هیڅ کو کومنګا په دې سترګې پټینو کو نو بالکل هو د سکرنې شوی د سمنګ په وطن کې یاز مونږ په ماحول ټول نه کې د سکرنې شوی دی او روان دی اوس پیلن هم کېږي چې دا ډیر زیات توپیر دی او دا په جنسیتي توپیر ورته مونږ ویلې شو. مثلا د لکانو د انجنونو ترمنځ ډیر زیات توپیر دی. زه نشم کولای چې یوازې د درس یادونه وکړم یا د مکاتبو یادونه وکړم چې په دې کې موږ ترمنځ ډېر توپیر شوی دی او ډېر زیات فرق شوی دی. دلته ډېر زیاتې داسې کړنې نورم شته دی چې زموږ ترمنځ ډېر زیات توپیري چلند روان دی. لومړی چې نړۍ هم له دې خبره ده، لومړی زموږ د درس موضوع ده، زموږ د پانتون او زموږ د زده کړې موضوع ده چې ډېر زیات غټ توپیر زموږ ترمنځ موجود دی. زموږ ورونه کولای شي آزاد لاړ شي پانتون ته، هغو ته مصرف ورکړي، هغو ته لیلیه ورکړي، هغو ته بودیجه ورکړي دولت، هغو خپل زده کړې وکړي او راحته لاړ شي، خو ماحول ولري. خو موږ نشو کولای چې موږ لاړ شو خپل زده کړه وکړو. د دې تر څنګ کوم موزشي کورسونه چې وو، کومې مدارس چې وي، موږ ترجمه کوله، تفسیر هم کول، عمومي غټې غټې مدرسې وي، هغه هم زموږ په مخ باندې بندې شوي دي. ځکه یوازې د مکتب او د پانتون خبره نه ده، مخکې موږ لاسرسی لرو، موږ به ترجمه کوله، مدارسو ته به تللو، موږ به ځینې کورسونه ویل، هغه هم بند شوي دي. په دې کې هم موږ ته ډېر زیات توپیر دی. که نور موږ ټولنې او ماحول ته وګورو، زموږ بیرون وتل، زموږ ماحول ته تګ، دا هم موږ ته ډېر زیات توپیر په کې راغلی دی او ډېر زیات موږ ته سخت شوی دی. ځکه موږ به مخکې کولای شو چې یو ځای ته لاړ شو، خپله ستونزه حل کړو، موږ یو مهم کار لرو، موږ به اجازه لرله، موږ یو موټر کې کینو، بې محرمه لاړ شو. مګر اوس موږ نشو کولای که موږ یو عادي سودا مخلو یا موږ غواړو یو ځای ته لاړ شو یا ډېر یو مهم کار لرو. تر هغې چې زموږ ورور په کور کې ونوسي، تر هغې چې زموږ پلار ونوسي، زموږ محرم موږ سره ونوسي، موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې موږ لاړ شو، خپل مشکل حل کړو، هغه خپل ستونزه حل کړو. او د دې تر څنګ همداسې نور عوامل هم، نور کړنې هم دي چې ډېر زیات توپیر پکې موجود دی، هغه د جنسیت له لحاظه. کله چې ته به دا ګورې، زړه دې ډېر زیات ځورېږي چې ولې زه هم یو انسان یم، زه هم یو بشر یم، همدې وطن لور یم، دې وطن کې پیدا شوی ما، زم حق لرم، دې وطن کې مې خاپوړي کړي دي، پلرونه نیکونه مې لیدام دي، څخه دي زه ولې حق ونه لرم، زه ولې ونشم کولی حتی که زه بازار ته ځم یو څه ضرورت لرم، زه باید ورور ولرم، ځان سره مې ورور بوزم. حال دا چې په افغانستان کې ډېر تاوتریخوالی او جګړې وي، زیاتره داسې کورنۍ شته چې هغو محرم نه لري. موږ خپله نه هلس خورګانې په کور کې ژوند کوو، ورور م شتون نه لري. ښه ورور مې نشته، زه چا سره لاړه شم بازار ته، زه چا سره خپل مشکل حل کړم. نو ډېر زیات دغه توپیرونه شتون لري چې موږ ته ډېر د داوره دي او موږ ډېر زیات کړیږو دلته.
ډېره مننه آغلې جنت، زه به بېرته تاسو ته راسم. زموږ سره د تلیفون پر کرښه پاته سئ. اورېدونکو تاسې د ازادي راډیو نور بستی خپرونه اورئ. اوس هم یو ځینې اورېدونکو موږ ته زنګونه وهلي دي، اول به د دوی نظرونه او پوښتنې راواخلو، بیا به میلمنو ته ورسم. یو اورېدونکی را سره دی، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بله ستاسې غږ موږ ته سم نه راځي، که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ او خبرې وکړئ مهرباني. بله مننه ډیره، ستاسو ژغ بیا هم مات راځي. موږ بیرته تاسو ته زنګ دروهو، زما همکار به هڅه وکړي چې تاسو بیرته زموږ سره واصل کړي او حتما به موږ تاسو نظر واورو. یو بل اورېدونکی به راواخلم تر هغه وخته پورې چې دغه اول اورېدونکی وصل کیږي. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، که تاسو غواړئ چې خپل نوم وایست او د کوم ځای مو زنګ والی دی.
مننه ملالی بشیر خور سلامونه می او قبول کی ز محمد اشرف اقدوس لکندار ولایت ارغنداب ولسوالی سے ټلیفون تکرش
محمد اشرف صاحب ډیره مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی که تاسو په دې برخه کې یو څو خبرې وکړئ چې د توپیری چلند چې د ښځو سره کیږي د دغه د منځه وړلو لپاره طالبانو ته آیا هلې ځلې په کار دي چې دوی نور لاس په کار سي او دغه توپیری چلندونه چې د ښځو پر ضد باندې کیږي دغه د منځه ولاړ سي
مننه خور جانې تاسو خیو جان مننه چې ډېرې ښایسته موضوعګانې زموږ د ولسي خلکو دپاره ټاکي چې راسم موضوع ته ماشاءالله بس ستاسې د راډیو ډېر مینهوال شته خو هغه کسان ته به زه داسې په لنډو سلام وایم لکه لالا لیونی حاجي توخي صاحب و سره په تنګ کې احمد کنداری عبدالحد اختل ته سلامونه وایم او خورې چې موضوع ته راسم په لنډو یوه پوښتنه درڅخه کوم چې هغه یوازې زما غوښتنه هم نه ده د ډیر اوریدونکو دغه نظر یا غوښتنه ده چې هغه خبرونه تاسې د ورځې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې د ورځې خبرونه چې په ژوندۍ بڼه وه د ټال او ټال خبرونه اوس نشته نو ماته ډېرو وړونو دا خواهش وکړي که چېرې د دغې خبرونې معلومات موږ ته وسي چې دا ولې اوس نشته نشرات یې زموږ غوښتنه دغه ده چې بېرته هغه لړۍ روانه شي سج د همکارانو یا د مشرتابه څخه دا خواهش لرم چې بیرته دغه ترکیب برابر شي
محمد اشرف صاحب دغه خپرونه ستاسې هدف دا دی چې په ژوندۍ بڼه باندې اوس نسته که تکراري نسته
بالکل تکراري خو نو موږ کله کله اورو هغه واتساپي و هغه خپرونې دغه په ژوندۍ بڼه باندې چې د جمعې د ورځې او د چهارشنبې په ورځ باندې زموږ ډېری ملګرو د دې دغه وړاندې خور سره خپل د زړه معلوماتونه شریکول د ورځې معلوماتونه نو ډېری وړونه موږ ته زنګونه وایي چې د دغه خپرونې معلومات موږ ته وکړه چې بېرته په ژوندۍ بڼه هغه دوې ورځې بېرته خپل لړۍ پیل
کړي
بېرته دغه جریان
ډېره مننه محمد اشرف صاحب د جمعې او چهارشنبې د ورځې د تال او ټال خپرونې په اړه باندې به تاسو ته حتما معلومات درکو او دغه باید ووایم چې زموږ همکاران به دغه خپرونه لکه څنګه چې تاسو ته مخکې وړاندې کړې ده په هماغه توګه باندې دغه خپرونې ته دوام ورکوي چې تاسو یې واورئ او مینهوال یې بیا هم ورته زنګونه ووایي او د خپلې خوښې سندرې په دغه خپرونه کې واورئ اوس هم اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی اوري یو بل اوریدونکو هم را سره دی دوی به هم را واخلو مهرباني وکي ازادي رادیو ده بلې که تاسو ته زموږ غږ درځي خبرې کولای شي
مریض نه غوري
بلې اوس تاسو ژغ اوس موږ ته راځي که تاسو غواړئ چې خپل نوم یاد کړئ او د کوم ځای مو زنګ والی دی
مننه له تاسو څخه سلام ټول اوریدونکو په دې سره وزول وایي څنګه راځي کنه نیم د نن ورځ شروع کړل
ډیر مننه چې تاسو زنګ راو علي دی که تاسو د نن ورځ د موضوع په اړه باندې کوم څه ویل غواړئ مهرباني او کوم پښتنه وي زه به تاسو څخه پښتنه وکم په دې توګه باندې کې داس چې خبرې پایل کو تاسو سره چې آیا فکر کوئ چې د شوزو سره چې کوم توپیری چلند کیږي د ځینو شوزو او فعالانو په وینا تاسو په نظر باندې دغه د هوارولو لپاره د طالبانو حکومت باید هلې ځلې پایل کړي څومره ضرور دی چې طالبان د شوزو غوښتنې یا د دوی خبرو ته غوږ ونیسي
مننه کوم اوس که دلته پاس نه پوهېږو داسې موږ درس په هېواد کښې یو وینو یې تر دغه یو ښوونځي تېره سي باندې مانه مکتبونه نور خو موږ پاس نه پوهېږو لا هغه د جمهوریت وخت لا ډېر موږ پوهېږو معنا ښځې چې یو ډېر حقوق ورکړي د شریعت نګاه څخه نو کوم خلک بیا وایي چې یا پاس پکښې کوي نو هغه پاس باندې خو موږ نه پوهېږو بعضې خلک وایي هغه ته وایي یو دغه تاسې ته وایي دغه تاثر ته ځو او دغه ته کوم توپیر دی ستاسو ورته وایي جنسیتي څه شي ورته وایي پاسه یې ده که څه بله
ښه دغه کوم سمه ده ډېره مننه موږ به ستاسې د دغه پوښتنې ځواب درته ووایو اتمن زه به د خپلو مېلمنو څخه هم ستاسې د دغو څرګندونو په اړه باندې پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر باندې تاسې وویل چې د ښځو حقونه نه دي ورڅخه اخیستل سوي یوازې ښوونځي باندې اوس به ورسو یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
السلام علیکم علی بشیر څنګه ته خیر یا
وعلیکم سلام شاغلی که تاسو خپل نوم یاد کړئ د کوم ځای مو زنګ راو علی دی
د احمد کندهاري در سره هم د هلمند ولایت سمه د اشرف کاکو ته الله یې ونې ته هغه وجه صداقت ته ګلونه اورېدونکو ستاسو مېلمنو ته م سلامونه وایم خدای دې جوړ وراسي.
کندهاري صاحب ډېره مننه، خدای دې وکړي چې تاسې هم ښه یاست. کندهاري صاحب، ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د ښځو هغه ستونزې چې دوی یې یادوي په ورځني ژوند کې هغه ورحل کړي او د دوی سره خبرو ته زمینه برابره کړي؟
نو غټه ستونزه خو دغه ده چې مکتبونه او پوهنتونونه ویل کې مقصد ده، نو ستونزې خو ډېرې سوي دي. والله چې حقیقت خبره سي ډېرې دي. نن زه ولاړلم ګریش ولسوالۍ ته، هلته بازار کښې سر مې جوړه وي، نو هغه نایي ته مې وه چې مالداژر هم لږ نیکې را جوړه کړه، چې طالبان موږ ته خوا به دي. نو دې خو داسې مقصد ده، څه نه څه محدودیتونه لګولي دي.
ښه، او ستاسو په نظر باندې څومره مهمه ده چې طالبان د افغانانو غوښتنې ومني، د دوی سره کښېني او دوی ته دغه زمینه برابره کړي چې حد اقل دا د خلکو خبره تر دوی پورې ورسیږي؟
دوی باید د خپل افغانانو، خپل د افغانستان د خلکو خبره ومني. باید دوی داسې ونه کړي خپل پر سر باندې زور وکړي. دوی خو د هغه خلکو په دغه باندې راپورته شوي دي، د هغه خلکو په همکارۍ باندې دوی دا واک رسېدلي دي او دوی ته په موته نه شي رسېدلي.
ښه، ډېره مننه کندهاري. بلې بلې، مهرباني.
بله خبره، کله محمد اشرف کاکو چې وویل ډېری اورېدونکي الله لا لېونۍ نور اورېدونکي ستاسو خپرونې ډېر مینهوال دي. دغه د دولس بجو د کال او کال خپرونه په ژوندۍ بڼه کې، دا د څلور پنځه ورځې دا خپرونه تکراري پرله پسې، دا باید په ژوندۍ بڼه کې چې موږ تماس نیسو. د ډېره وخته د هغوی اتلس کاله کېږي موږ داسې اورېدونکي ستا پنځلس شپاړس کاله کېږي.
ډېره مننه کندهاري صاحب، اتمن دغه خبره به موږ تر د هغو کسانو چې د خپرونې جوړوي تر هغو پر بیې ورسوو. سلامت اوسئ او مننه چې زنګ مو راوهلی وو. آغلی خورم، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم. تاسو زموږ د دغه اورېدونکي خبره واورېدله، ده وویل چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوی په هیڅ فرق باندې نه پوهېږي چې څه خبره سوې ده. یعنی دی حتی په دغه خبره نه وو چې د ښځو په ژوند کې څومره تغییر راغلی دی. فکر کوم چې آغلی خورم قطع سوی ده زموږ له سټوډیو څخه. موږ به دوی بیرته راواخلو او د سټوډیو سره به د دوی تماس قایمه کړو. اورېدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو اونیزه خپرونه نور بس دی روانه ده. په دې خپرونه کې لکه تاسو ته چې ما مخکې وویل چې د تېرې سې شنبې په ورځ د جولای په دیرشمه نیټه د امریکا د کانګرس بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړه، او په دې غونډه کې ګډونوالو غوښتنه وکړه چې د جنسیت پر اساس باید توپیری چلند یا جنسیتی اپارتاید پر رسمیت وپیژندل سي. او په دې برخه کې موږ تاسو ته یو راپور هم خپور کړ چې په دغه راپور کې تاسو واورېدل چې د بشري حقونو د مدافعانو په وینا باندې جنسیتی اپارتاید په دې معنا دی چې د ځینو هیوادونو حاکمان د ټولنې د یوې ځانګړې طبقې پر وړاندې د رنګ، پوست یا د وګړو د جنسیت پر اساس له هغوی سره سیستماتیک چلند کوي. او په دغه سیستماتیک چلند کې د طالبانو نوم راپورته کیږي چې د ښځو پر ضد باندې ځینې داسې اوامر صادر کړي دي چې د هغوی ژوند یې متضرره کړی دی. اوس هم آغلی خورم له موږ سره بیرته وصل شوی ده. آغلی خورم، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه وه چې زموږ یو اورېدونکي وویل چې دی هیڅ احساس نه کوي چې د ښځو په ژوند کې د کوم تغییر راغلی وي یا د دوی په حقونو کې د کوم فرق رامنځته شوی وي. ده وویل چې یوازې ښوونځي باندې او بله کومه خبره دنه ده حس کړي. دغه د دوغو خپرون دلار چې شدي هغه موارد یادوي چې د دوی پر ژوند باندې تاثیر سوی دي د طالبانو د ځینې پالیسیو. تاسو دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
مننه ملاله جان، اول خو سلامونه ورته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به وي. او دا فکر کوم چې دا زموږ ورور به ویده وي، یا نه پوهېږم چې دا به چیرته اوسیږي او دا به څنګه احساس لري. آیا دا په کور کې مور لري، خور لري، میرمنه لري، لور لري او که نه؟ د دې نه موږ نه خبره یو. او دا څنګه داسې احساس کوي چې د ښځو د نجونو نه دا حق نه دی اخیستل شوی؟ دلته لکه مخکې زموږ درنې مېلمانې وفرمایل چې تنها زموږ مشکل د مکتب او د پوهنتون نه دی. دلته موږ د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان یو. لکه دوی چې غیر د دې نه چې مکتب دروازه ورباندې تړل شوې ده نور مشکل نه لري. موږ نشو کولای چې یوازې چیرته سفر ولرو هغه که په اساس د هر مجبوریت وي. حتی اوس چې کله یعنی
په خوا څوک بچ ناروغ شول آسان ترین وسیله چې چیرته به یعنی نږدې شفاخانه کلینیک دی ته به ورغلل البته نجونې ښځې هلته به یې تداوي کېدله اوس چې هغو سره محرم نه وي حتی دوینې کېږي وي ته ورشه هغه په ډېر بد وضعیت کې وي د هغو کور کې به څوک نه وي هغه به پلار نه لري لکه زموږ درنې مېلمانه چې وفرمل دلته یعنی د وختونو وختونو نه جنګ دی موږ د جنګ سره لاس او ګرېوانې داسې کورنۍ شته چې هغو کې اصلا نارینه نشته نه ورور لري نه پلار لري نه تره لري نه ماما لري هیڅوک نه لري هغه همداسې یعنی تنها پاتې دي نو هغه باید په خپل کور کې کښېني خپل ژوند د لاسه ورکړي حتی نه شي کولی چې شفخانې ته ورشي د خپل ځان درملنه وکړي دا یوه موضوع بله موضوع چې یوه ښځه یوه جنۍ نه شي کولی چې تفریح ته لاړ شي تفریحګاهې ټولې ښځې پر مخ باندې کړي دي حتی د خپل فامیل سره نه شي تلی دا زه په خپله یعنی د خپل ځان بیان درته کوم چې زه دلته په کابل کې یم د خپلې کورنۍ سره نه شم تلی د پغمان قرغې د ځایونو ته تفریح ته زه لاړ شم باوجود د خپلې کورنۍ سره نو نور تعویز څنګه وي نور حق اخیستل څنګه وي چې د زه خپلې کورنۍ سره نه شم تللی تفریح ته او بل دا چې تعلیم حق یې ترې اخیستی دی ازادۍ حق یې ترې اخیستی دی نو موږ نه شو کولی حتی چې درملنه دپاره موږ تنها چېرته ولاړ شو موږ د کوره نه شو وتلی موږ حق د خبرې نه لرو یعنی ښځې جنۍ ته په داسې سترګه ګوري باور وکړه چې کله م داسې ته روان وي نو ځان ته حیران پاتې کېږي چې زه څنګه یو موجود یم چې ما ته په دومره حقارت په سترګه کتل کېږي او ته به چې زه په څومره ډار په څومره ډار به تا سره وي زه د خپله شخصا ځان درته یادم زه چې کله د کور نه وځم د باندې چې ما ته څنګه کتل کېږي یعنی د دوی خلکو دې طرف نه داسې رقم حس ما ته کېږي چې یعنی زه باید خپل ځان د منځه یوسم زه څنګه موجود یم چې زه د هېڅ شي حق نه لرم زه دومره بده یم چې په دې جامعه کې زه حق نه لرم زه حق د دې ګشت و ګذار نه لرم زه حق د تحصیل نه لرم زه حق د خپلې درملنې نه لرم نو الله پاک زه څنګه خلق کړې یم باور وکړه چې داسې ډېرې موضوعګانې شته چې یعنی دومره په اعصابو باندې یو چا فشار شي چې هغو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی یعنی هغه دو ته واده شو چې باید زه د خپل ژوند نور ختم کړم ځکه په دې جامعه کې ما ته نور د ژوند کولو ځای نشته نو تا زموږ ورور چې وایي چې حق ترې نه دی اخیستل شوی زه دې ته حیرانه پاتې کېږم چې د حق اخیستل دوی څه ته وایي حتی ته نشې کولی چې په راحته ته د خپل نفس واخلې نو ته نشې کولی چې یو لباس ته په خپله خوښه واغوندې په حجاب کې هم حجاب باید دا فلانی حجابي داسې داسې حجاب حجاب دی او دلته په افغانستان کې چې ډېر وختونو نه د حجاب مراعت کېږي شکر اسلامي ملک دی او دوی به دام یعنی چې ته وایې چې محرم ته زما محرم یې چې ته ما د سړک په سر دروې ما ته وایې چې ستا حجاب داسې دی ستا پوړنی داسې دی ستا بوټونه داسې دي ستا دستکول ته زما څه یې ته زما محرم یې چې ته یې ما نه ده پوښتنه ته مې خاوند یې ته مې ورور یې ته مې پلار یې او دوی چې وایي چې محرم د محرم خبره دوی ته ډېره مهمه ده کله چې تاسو د ښځې نجونې زندان ته بیایې پلار یې ورسره زندان کوي ورور یې خاوند یې د دوی ښځو سره چې اوس هم په زندانونو کې شتون لري دو سره محرم شته دو سره یې ورور شته خاوند یې شته پلار یې شته نه نو حق اخیستل زه نه پوهېږم چې حق څه وایي
ښه مننه آغلی خورم زه به بیرته تاسو ته راسم اوریدونکو د ازادي راډیو نور بستی خبرونه روانه ده زموږ د خبرونی بل میلمنه آغلی زاهده فیضان هم له سټوډیو سره وصل شوی ده آغلی فیضان تاسو ته هم شرغلاست وایم او مننه کوم چې وخت مو وستي په خبرونه کې د ګډون لپاره تاسو ته خبره پښتنه وکړم چې څه باید وسی چې د شوز ستونزې حل سي په افغانستان کې یا حد اقل هغه کچې راټیټه سي د ستونزو
ملال خوری ډیر زیات مننه تاسو ته او تاسو د طریق اوریدونکو ته او درنی قدرمن میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي روغ جوړ صحت سره اوسئ ګرانی خوری البته دا خو بهترین معلوم دی چې ښځو ته الله پاک په قرآن کې حق ورکړی دی حقوق ورکړی دی نو واضح ده ول چې افغانستان یو اسلامي ملک دی او بیا په دې کې مجاهدین دي اسلامي امارت ځان ته یو څه وایي چې د ښځو حقوق او د یعنی ټول هغه اسلامي حقوق مونږ برابر ده کوو او د دې دغه ادعا ده نو په دې کې زه وایم چې اسلام قرآن او حدیث ته باید هغه کار وشي خځې باندې تعلیم منع نه دی ول چې خزه باندې نارینه او خزه باندې یو شانتي علم فرض دی. خزه په خپل خوخه واده کولای شي، د جنۍ پر ازاد باندې باید جنۍ ورکړل شي. داسې نه چې یو څوارلس کرن لور په ډېرو پیسو باندې ورکړي. نن سبا کې چې دا لورګانې د کوڅو په سر او په لرو پرتو سیمو کې د پیسو په بدیل کې خرڅوي، باید دغه کار ونه شي. دې دپاره یو ښه میکانیزم ورته جوړ شي، یو آګاهي مدور جوړ شي، اسلامي خپرونه دې جوړ شي چې د اسلام د نظره ښځو حقوق واخیستل شي. او بل په دې نه کېږي چې د سر چوک کې ما ودرې ما ته وایي چې ته حجاب ولې نه په سر محرم دي. څه شو افغانستان څلور افغانستان دے ټول کونډي دی، یتیمان دی، بوری دی، بے وروره، بے موره، بے پلاره خویندې دی. اکثریت ښځې د کور نه ناور دی، د کور نفقه خرچه ور په غاړه ده، مجبوره ده چې افغان میرمنه کار وکړي. چې کار ونه کړي هغې ته ډوډۍ مړۍ څوک ورکوي؟ باید دې لپاره اسلامي امارت جدي پاملرنه وکړي او جدي ګام ورته پورته کړي، تر څو هغه تحصیل یافته ښځو دپاره زمینه سازي د کارو کې د اسلام په چوکاټ کې، هغه ښځو دپاره، هغه انجونو دپاره د تعلیم زمینه ورته مساعد کړي، د مکتب دروازې ور باندې را خلاصې کړي. یعنی افغانستان میرمنې، یعنی نارینه دي که ښځینه دي، باید د دې لپاره علمی زمینه سازی ورته وشي. خصوصا دغه درې کال کې چې شل کاله مخکې تلې افغانستان، نن بیرته دېرش پنځه کاله وروسته را پاتې دی. ولې چې زمونږ درې کاله، درې نیم کاله زمونږ خویندې د پوهنتونونو نه په کور ناستې، د مکاتبو نه په کور ناستې. نو دې لپاره مونږ څه ویلی، مونږ څنګه ویلی شو چې زمونږ حق، یعنی حقوق ادا شوی دی، زمونږ حق باندې خپې نه خوستل کېږي، یعنی د ښځو چې څه حق دی هغه ټول پوره شوی دی. دا به هیڅکله په دې باره کې سترګې پټې نه کړو.
مننه ډیره اغلی فیضان، زه به بیرته تاسو ته راسم. اغلی پوپلزی، ستاسو څخه به بله پوښتنه وکړم. طالبان وایي چې د نجونو د زده کړو او کار موضوع د افغانانو کورنۍ موضوع ده، خو په ورته وخت کې طالبان په خپله د افغانانو همدغه غوښتنه بیا نه مني. ستاسو په نظر باندې طالبان څه په کار ده دوی ته چې دغه د کورنۍ موضوع چې دوی بولي دا حل کړي او د افغانانو غوښتنې ومني؟
بالکل، دا زمانه چې دا د افغانانو د کور دننه موضوع ده، خو چې د کور دننه موضوع ده باید د کور دننه حل شي. کلونه وشول شپې ورځې تېرېږي، افغانان دغه ټول چیغې ورته وهي چې تاسې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي، د ښځو حقوق ورکړي. خو دوی چېرته غوږ ورته نیسي؟ چېرته په کور دننه د خپلو وطنوالو غوږ غږ اورېدلی، دوی ته یې ځواب ویلی دی، دوی سره خبرې کړي، دوی ته قناعت ورکړی دی. دوی حداقل دومره یې تر ننه پورې نه دي کړي چې ولې یې پوهنتونونه بند کړي، ولې ښځو حقوق ترې اخیستي دي. بهانه دا ده چې نن به خلاصېږي او سبا به خلاصېږي. امرسانی ده، دا امرسانی نه پوهېږم چې دا امرسانی به تر کله پورې ادامه لري، په قیامت تر ورځې پورې او یا تر کله پوښتنه دلته ده. خو دوی داسې یو سم دلیل، سم واضح جواب چاته نه ورکوي. هر یو نه چې پوښتنه کوي بس ځان درنه تېروي، که رسنۍ ترې پوښتنه کوي، که عادي اشخاص ترې پوښتنه کوي، که د طالبانو سره څوک شخصي ملګرتیاوې لري، له لوړ پوړو چارواکو سره یې دا مازنې اورېدلي چې پوښتنه ترې کوي، دوی همداسې ځان تېروي، وایي چې خدای مهربانه ده، خلاص به شي، وبشي، موږ هم مخالف نه یو. خو کله چې پورې هېڅ هم نشته، هېڅ معلومي دي نه. زه دا منم چې دا د کور دننه موضوع ده، باید د کور دننه حل هم شي. خو چې حل شي، چې نه حل کېږي، نو بیا مجبوره چې ته به کله چې په کور کې یوه موضوع حل نه شي، ته مجبوره شي غږ دې اوچت شي دولت ته، چې په دولت باندې حل نه شي کونه په هېواد دننه کې هغه موضوع نه حل کېږي، مجبوره چې نړیوالو ته غږ وکړي، نړۍ نه مرسته وغواړي. نو دا داسې یو موضوع نه ده چې یوه موضوع دي په ټوله کې مکمل د ښځو حقوق ترې اخیستل شوي دي، دوی مې ټول حقوق یې محو شوي دي، هر څه ترېنه اخیستل شوي. دوی بېخي لکه هغه یو مرغمه چې وزر یې هر څه پرېږدي او تیاره کوټه کې واچوي، د ښځو حالت بس داسې یو حالت ته رسېدلی ده. نو زه دا منمه باید چې کور دننه یې نه حل کړي، موږ هم امیدوار یو چې دوی دغه ستونزې ته غوږ ونیسي، حل کړي. اوس هم لا وخت ده، دې ته اړتیا نشته چې څوک له نړیوال نه مرسته وغواړي یا نړۍ په دې کې مداخله وکړي. باید چې دوی په کور دننه حل کړي، باید چې خلک ورته ټیکسي ټول هیوادوال ته وایي ټول هیوادوال خپل غږ پورته کړي. خو ما مخکې هم وویل له بده مرغه یوازې دولت په جنسي اپارتاید یا توپیري چلند نه دی اخته. زموږ د ټولنې ډېر وګړي هم دغه جنسیتي توپیر باندې اخته دي او په جمهوریت کې خو د دولت له لوري نه کوم بدنیز نه و. موږ لیدلی چې په ولایاتو کې هېڅ ستونزه هم نه وه چې په دغه بندیزونه او دغه ښځې له دغه جنسیت توپیر سره ډېرې مخ وي. نو هغه مشکل همدلته دا ستونزه دا ده چې ټولنه هم په جنسیتي توپیر یا اپارتاید باندې اخته ده.
مننه ډیره اغلی پوپلزی. اغلی جنت ستاس څخه ببل پښتنه وکم. ما پښتنه ستاس څخه د یوې شذې په توګه چې یوازې په دې خاطر چې ته و شذې بشپړ انسان نه ګڼل کېږي څه باید وسی چې د شذو انساني کرامت ته احترام کشې شو دلسی؟ بلی اغلی جنت که تاس تز ما ژغ درځي تاس کولی سي چې خبري وکي. بلی تاس تز ما ژغ درځي اغلی جنت ش فکر کوم چې د دوی رابطه له موږ سره قطع سوې ده. زه به اغلی فیضان هم دغه پوښتنه ستاسو څخه وکم. ستاسو په نظر باندې یوازې په دې خاطر باندې چې موږ او تاسې یا کومه بله ښځه چې دا ښځه ده له دې سره د بشپړ انسان په توګه باندې چلند نه کیږي دغه څومره ځورونکی دي او ستاسو په نظر باندې څه په کار ده چې د ښځو انساني کرامت ته درناوی وسي؟
ملال خوری البته خزی کرامت درناوی د خپل الله پاک په قران کې ذکر کړی دی. دا مهم نه دی چې یو انسان وای چې خزی ته مونږ درناوی ولرو. کچرته اسلامي هیواد دی او دا کور دی علما او دی نه نمارت اسلامي مسلط دی نو د خزی حق ته باید درناوی وکړي. خزی یو مور ده، خزه خور ده، خزه لور ده. یعنی درې ځله نبی علیه السلام یو ورځ صحابیو نه پوښتنه وکړه چې دغه په ما باندې چا حق ډیر دی. هغې ویلې د مور، بیا ویل د مور، بیا هم ویلې اخره کې د پلار ورته وویله چې د پلار یو حق دی، د مور درې حق دی. نو د ښځې کرامت ته چې کله قایل نه شي هغه هغې هیواد اسلامي هیواد هم نه شو ویلې. نو باید کله چې تعلیم نه وي، کله چې سواد نه وي، کله چې دلته پر دغه نه یا مخه مطالعه اسلامي مطالعه و عصري مطالعه پرمختګونه نه وي نو کله ښځو ته درناوی کتل کیږي؟ موجوده حاکم نظام باید د دې ځواب ورکړي چې موږ ولې ښځو ته درناوی نه لرو، ولې د ښځو کرامت ته قایل نه یو، ولې چې اسلامي هیواد دی، افغانستان اسلامي هیواد دی، بیا دلته مجاهدین دی، امارت اسلامي په دې باندې دغه دی چې یعنی موږ د ښځو کرامت ته قایل یو. نو علم په ښځو نارینه باندې یو شانتي فرض دی په خاطر چې دلته پوهاوی منځته راشي او د ښځې کرامت ته قایل شي. په یو ټولنه کې چې جهل وي او جهالت وي، علمیت پکې نه وي. موږ مخکې له پښتني سیمه کې په افغانستان کې زیاتره د انجونو پیدا کېدل آر ګڼل کېږي. یو کور کې چې دوه درې انجونې ورکې کوي دی وایي هره ورځ لورګانې راوړي، نور په څه کار نشته دی. یعنې دونه په سپکه کتل که چېرته دلته ښه علمیت او ښه مطالعه ولري، ښه دغه ولري، نو هېڅکله د ښځې ته بې احترامي نه قایل کېږي. دا بیا هم زور د تعلیم دی. که چېرته موږ علمیت او تعلیم او سواد کچه لوړه شي او د اسلام له نظره ښه آګاهي ورکړل شو، نو انشاءالله د ښځو کرامت ته به قایل کېږي. نو که چېرته همدغسې تورتم کې پاتې شو، همیشه به ښځه ځپل کېږي، ښځه رټل کېږي، ښځه خرڅول کېږي، ښځې نه د هر رقم دغه نه استفاده کېږي. د یو یو لاس اله د ښځه چې ترې استفاده کېږي. د پلار په کور کې پلار یې د پیسو په بدل کې ورکوي، د خاوند په کور کې د پیسو په بدل یې اخیستی دی، بچي ورته راوړي او تعلیم او سواد او تحصیل یې نشته دی.
ډیره مننه اغلی فیضان. اوریدونکو تاسو زموږ ژغ له ازادي رادیو څخه اورید. ازادي رادیو نور بس د خبرمانه مو واوریدل. د خپلو میلمنو اغلی زهرا جنت، اغلی لطیفه خورم، اغلی شبانه پوپلزی او اغلی زاهد فیضان څخه ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.